افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پایل د دې سات په خبرونو کو. په کابل کې د تیر مخام د 14 مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې واخیست. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې داعش په ټلګرام چینل د هزارګانو پر یو موټر په 14 کې د لکتر لګه لسو کسانو ته د مرګ ژوبله ادا کړې ده. تر دې مخکې د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویان خالد زدران ویلو چې په کوټ سنګي کې پر یو مسافر وړونکي موټر د مقناطیسي ماین په 14 کې موټر چلوونکی وژل شوی او درې نور ملکیان ټپیان شوي دي. تېره میاشت داعش ډلې د خراسان څنګ په کندهار کې هم د ځان مرګ برید مسؤلیت اخیستی او په هغه برید کې چې د نوي کابل بانک پر څنګ شوی و لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. که څه هم طالبانو ادعا کوي چې داعش ډله په افغانستان کې ختمه شوې خو نږدې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته داعش ډلې په دې هېواد کې د ګڼو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. د اسلامي همکاري سازمان وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوي په کابل کې د طالبانو له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره د دې هېواد روان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړې. د سازمان په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پلاوي د اپریل په 19 کابل ته سفر کړی او د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له سرپرست خالد حنیفی سره کتلې دي. د ښاغلی بخیت په مشرۍ افغانستان ته د اسلامي همکاري سازمان په تللي پلاوي کې د دې سازمان د ښځو اړوند چارو درې رئیسان هم ملګري دي. د اسلامي همکاري سازمان په وینا دغه پلاوي د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د وروستۍ پریکړې لیک د تعقیب په هدف دغه لیدنې کتنې ترسره کوي. په دغه پریکړه لیک کې د افغانستان په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ او د سولې او امنیت په تامین کې د ښځو پر مهم رول او د دوی د حقونو په اړه ټینګار شوی ویل شوی چې د پوهنتون تر کچې زده کړې د اسلامي شریعت د لارښوونو سره سم د ښځو اساسي حق دی. د پاکستان په لویدیز ښار ډیره اسماعیل خان کې پولیس وایي چې د ګمرک ادارې د کارکوونکو پر یو موټر د ناپیژند وسلوالو په حمله کې د دې ادارې یو مفتش او د امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل شوي. په پیښه کې چې نن شوي یو بل کس ټپي شوی دی. د تېرې پنجشنبې په ورځ هم په یوې ورته حمله کې په ډیره اسماعیل خان کې د ګمرکاتو د محکمې د 5 کارکوونکو په ګډون اووه کسان وژل شوي او تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د غزې روغتیایي چارواکو نن یکشنبه وویل چې تېره شپه د غزې په جنوب کې د اسرائیل په حمله کې د 9 ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل چې هره ورځ پر دې ښار حملې کوي ویلي دي چې پر رفح ښار کې به چې د مصر پولې ته څیرمه پروت دی خپل ځمکني عملیات پراخ کړي. د غزې ترانګې د 2,300,000 اوسیدونکو ډیری برخه رفح ښار ته کډه شوې ده. د امریکا متحدو ایالتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو له اسرائیل غوښتې دي چې په رفح کې د عملیات نه کوي. د یو بل خبر له مخې اسرائیلي ځواکونو د غرض په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې پرون د چاپې په مهال لږ تر لږه 14 فلسطینیان وژلي. فلسطیني چارواکي وایي د امبولانس یو چلوونکی هم چې د یهودي ځایونو د یهودي ځایو اوسیدونکو په جلا حمله کې د ټپي شوو په لیږدولو پسې وتلی و وژل شوی دی. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د اسلامي همکاري د سازمان پلاوي کابل ته په سفر کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د ځینو نورو مسایلو تر څنګ د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د هغې پریکړه لیک پر موادو هم خبرې کړې چې پر ځانګړي ډول د ښځو پر حقونو ټینګار پکې شوی دی.
د نړیوالې ټولنې هڅې حتمی ضروري مونږ هیله لرو چې یو رنګ به راوړي په شرط د دې چې د دوی فشارونه په دولت باندې ډېر شي.
د دې سازمان د پلاوي سفر به د ښځو په وړاندې د طالبانو په سخت چلند کې کوم بدلون راولي؟ په دې اړه مو د چارو له یو پوه سره مرکه کړې.
اصل تصمیم نیونکی په کندهار کې ناست دی چې هر څوک دی نو باید هغه سره خبرې اترې وشي. او بل خبره دا ده ګوري اسلامي شریعت خو ډېر واضح دی د ښځو تعلیم هغه یو فرض ګڼلی.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د پنهښه کولو او تښتولو د پیښو زیاتوالی په خپل افغان کډوالو د هغوی ملاتړ یو شمېر سازمانونه اندېښمن کړي. یو شمېر افغان کډوال بیا له هغې هېواده د پاکستان د حکومت د دوهم پړاو ایستلو ته اندېښمن دي.
سره دا نوي کارټونه دي ای سی سی لوخي موخي هر څه تړلي روان دي. ونو موږ دا غواړو چې موږ دلته پاتې شو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې یو شمېر افغان سوداګر وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه ډېره کمه شوې او اساسي علت هم د سیاسي مسایلو تر څنګ د پاکستان لخوا ځینې محدودیتونه دي.
یو موټر د پاکستان څخه راځي تر جلال آباد پورې، نو په یو نیم لک پاکستانی کالدارو موټر ملاويږي چې کله به تورخم دروازه بند شي نو کرایانې د یو نیم لک نه تر سلور نیم لک پورې ځي.
په نړیوالو مسایلو کې بل اوکراین سره د امریکا د استاوز جرګې د یو شپېته میلیارد ډالرو نوې مرستې تصویب په باب واوري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اسلامي همکاري سازمان وايي یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له شمیر لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان پر روان وضعیت او د غراز د اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د ورستي پریکړه لیک د موادو په باب ځانګړي ډول د خزو د حقونو په تړاو خبري اترې تر سره کړې دي. د طالبانو حکومت هم د دې لیدونکو کتنو خبر ورکړی دی خو ډیر جزئیات نه دي څرګند کړي دي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان د مرستيال او د زنګړی استاذ طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی چې کابل ته تللی پکې یو شمیر خزي هم شامل دي. نور تفصیل د فیروز عزیز پر راپور کې.
د اسلامي همکارۍ نړیوال سازمان د مرستيال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځنګړي استازي په مشرۍ پلاوی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بیلابیلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د اساسي حقوقو په ورکړې ټینګار کړی دی. د سازمان پرون شنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د طارق علي بخیت په مشرۍ د پلاوی د افغانستان د وضعیت په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړه لیک د تعقیب په موخه د غلیدنې کتنې کړې دي. په پریکړه لیک کې راغلي د افغانستان په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ، د سولې او امنیت په تامین کې د ښځو پر مهم رول او د دوی د حقونو په اړه ټینګار شوی چې د ښوونې او روزنې کچه، د پوهنتونونو د کچې په ګډون د اسلامي شریعت د لارښوونو سره سم د دوی اساسي حق دی. په دې پلاوي کې د یاد سازمان د بشري حقوقو ځانګړي کمیسون مشره نوره الرشود، د اسلامي همکارۍ سازمان د کورنۍ او فرهنګي چارو عمومي رئیس امینه الحجری او د ښځو د وړتیا جوړونې د سازمان مشره افنان اشعیبی هم شامل دي. د لیدنې او خبرې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستيال او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره سوي دي. د طالبانو په مشرۍ د ارګ پر اکسپانا بیا د دې لیدنو په اړه لیکل شوی چې عبدالسلام حنفي د اسلامي امارات یعنی د طالبانو د حکومت د حاکمیت پر مهال د سویو پرمختګونو له هغې ډلې ښځو ته د میراث او نورو ټولو شرعي حقونو د ورکړې په اړه تفصیلي معلومات بیان کړل. دغه شان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پانا لیکلی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د نورو مسایلو ترڅنګ د ښځو فعال حضور ته د طالبانو د مشرتابه پاملرنه، د روغتیا، پوهنې، سوداګرۍ او نورو برخو او امنیت برخه کې د دوی د حقونو په اړه معلومات ورکړي دي. د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار ادا کړی چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې د دې اداو پر ادولو سره وایي له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید پر دوی د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د طالبانو پر حکومت خپل فشارونو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې او د کونړ ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
د نړیوالې ټولنې هڅې حتمی ضروری مونږ هیله لرو چې یو رنګ به راوړي په شرط د دې چې د دوی فشارونه په دولت باندې ډېر شي.
د کابل ښار اوسیدونکي او لزدکړو محروم سوي زده کوونکي لیمه د طالبانو له حکومت غواړي چې پر دوی د زده کړو بندیز لري کړی.
زما غوښتنه د اسلامي امارات څخه د یو افغاني په صفت باندې دا ده چې دوی خپل دریز بدل کړي او یو ځل بیا د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د افغانو مېرمنو پر مخ باندې خلاصې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس ویلي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین یو افغان پلاوی سره په خبرو کې ویلي چې د نجونو او ښځو د زده کړو مسله د افغانستان داخلي مسله ده او دوی له نورو سره پرې خبرې نه کوي. خو دغه پلاوی ویلي چې دوی ته د طالب چارواکو لخوا ډاډ ورکړل سوی چې دا محدودیتونه به لنډمهالي وي، هغه خبره چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار کړې ده.
و موردل چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري د سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی په ترکیب کې د دې سازمان د ښځو د چارو درې مشران هم شامل دي. آیا د دې سازمان د پلاوی سفر به د ښځو په وړاندې د طالبانو په سخت چلند کې کوم بدلون راولي؟ دا پوښتنه مې په برلین کې د سیاسي چارو له شنونکو په برلین کې له استاد اسحاق اتمر نه د مرکې په پیل کې کړې ده.
ګورې، اسلامي سازمان او نور اسلامي هیوادونه او نړیوال ډیر تر دې حده پورې هلې ځلې کړې دي چې افغانستان د دغه انزوا نه وویستل شي، افغانستان د نړیوالو ټولنې یو برخه وګرځي، افغانستان دې ته آماده شي چې نړیوال نورمونه په خپل هیواد کې پلي کړي. لیکن متاسفانه دغه هلې ځلې حتی د قطر د دفتر ځینې هم یو تعداد مشران تیر کال کابل ته راغلل، قندار ته ولاړل او د طالب مشرانو سره دوی خبرې اترې وکړلې، لیکن نتیجه ملموس و نه خطه. تر دې اوسه پورې هم زه په دې باور یم چې د طالبانو په هغه مشرتابه کې چې هغه په قندار کې دی او هغه ټول تصمیمونه د غزینې نیسي، دغه بدلون متاسفانه تر سترګو کېږي نه. اوسنی پلاوی هم دوی هغه کسانو سره په کابل کې لکه حنفي صاحب سره یا د بهرنیو چارو د وزیر صاحب سره یا مثلا د امر بالمعروف د وزیر سره چې دوی کتلي دي، دا هغه کسان نه دي چې اصلا تصمیم دوی ونیسي. تصمیم زما باور داسې دی چې په قندار کې نیول کېږي او تر اوسه پورې دغه ذهنیت آماده شوی نه دی.
که د اسلامي همکاري سازمان ډیر جدي وي، هغه څه چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې پیښیږي د دې سازمان حیثیت او اعتبار ته هم په یو ډول باندې زیان رسوي. ولې کندهار ته نه ځي؟ ولې د طالبانو له مشر سره نه ګوري؟ آیا ورته اجازه نه ورکول کیږي چې له هغه سره وګوري؟
ګوره، یقینا هم همدغسې دی. اول خو اصل تصمیم نیونکی په کندهار کې ناست دی چې هر څوک دی، نو باید هغه سره خبرې اترې وشي. او بل خبره دا دی، ګوري، اسلامی شریعت خو ډیر واضح دی، دا په قرآن کې دی، په حدیث کې دی. د ښځو تعلیم هغه یو فرض ګڼلی او هغه اجازه لري، نو دا هغه ایدیولوژیک باور دی په طالبانو په مشرتابه کې چې دوی بیل فکر او بیل نظر لري په دغه برخه کې. زه داسې فکر کوم چې اول باید دوی سره دغه مسله وڅېړل شي چې د دې مخالفت د اسلام سره په کوم مبنا دی. یعنی زما باور داسې دی چې اول په اسلام کې دغه مسله ډیر واضحه دی. موږ په نړۍ کې 50 نور اسلامي هیوادونه لرو، د هغوی سره ناسته، د هغوی خبرې منل یا هغوی ته قناعت ورکول دا زموږ مسؤلیت دی. خو متاسفانه چې دغه غوږونه دغه خبرې نه اوري. دوی باور په مغشي لري چې خپل دوی په باندې عقیده لري، نه دا چې د نورو خبره ته دوی وکی. مشکل اصل کې دلته د نړیوال او اسلامي هیوادونو باید دغه بحث اول د طالبانو مشرتابه سره تصفیه کړي چې وروره تاسو ولې د اسلام نه مختلف تعبیرونه لري.
مخکې تاسو هم یادونه وکړله تر اوسه پورې چې په رسنیو کې راغلي چې دی پلاوی د طالبانو له دریو لوړ پوړو حداقل لوړ پوړو چارواکو سره کتلي دي. په دغه ترکیب ترتیب کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د خزو د چارو درې مشران دي. د دې سازمان د بشري حقوقو د ځانګړي کمیسیون مشره، د اسلامي همکارۍ د سازمان د کورنۍ او فرهنګي چارو عمومي رئیس او د دې سازمان د خزو د ولتیا جوړونې د څانګې مشره. درې خزینه مشران په دې پلاوي کې د طالب چارواکو سره ګوري. دا څه تصویر ورکوي دغه طالب چارواکو ته چې دوی باید څه وکړي؟
ګوري، دوی سیمبولیک هم دا خبره هم دغه آیات د همدغه ترکیب ځینې راوستی چې طالب ته وښیي چې وروره زمونږ په اسلامي هیوادونو کې دغسې ښځې دي چې دوی په خپل هیوادونو کې د ښځو د تعلیم دپاره کار کوي، د هغوی دپاره مبارزه کوي. او دا یو نمونه دی چې دغه آیات ترکیب کې دوی شامل دي او دوی راغلي دي د دې دپاره چې دوی قانع شي. اوس که خبره دا دی که دوی قناعت وکړي.
سیاسی چارو انشانون که او په برلین کې د پونتون استاد اسحاق اتمرو
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
ولاندې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو. خو اوس یو نړیوال موضوع، اوکراین او اروپایي متحدانو د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې لخوا د اوکراین لپاره د 1.8 میلیارد ډالرو د نوې مرستې هرکلی کړی دی. د مشرانو جرګې چې مشري ډیموکراتان کوي ویلي چې په روانو 2 ساعتونو کې به د مرستو دغه بسته تصویب کړي.
د اوکراین لپاره د څه کم 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو په دې لایحه او اکمالاتو کې مهمات او هوایي مدافع شامل ده. دا د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې د هغې لایحې برخه ده چې د اوکراین تر څنګ د اسرائیل او د امریکا د متحدو ایالاتونو د نورو متحدانو لپاره په پام کې نیول سوې ده. په دغو متحدانو کې تایوان هم شامل دی چې د چین له بالقوا خطر سره مخامخ دی. پرون په یوه بیساري رایه اچونې کې د مرستو دغې بستې ته ډیموکراتانو او منځلارو جمهوری پالو د تایید رایه ورکړه. د اوکراین لپاره د مرستو دغه لایحه کانګرس ته تر معرفي کېدو شپږ میاشتې وروسته په استازو جرګه کې په 311 موافقو او 112 مخالفو رایو تصویب سوه. دغه لایحه ته جمهوری پالو 101 موافقې او 112 مخالفې رای ورکړې. منتقدان وایي د مرستو د دې لایحې په تصویب کې ځنډ د دې سبب سوی چې روسیا پر اوکراین په خپل نږدې 16 میاشتنی یرغل کې نور ارزښتمن تحرک هم راولي. په مشرانو جرګه کې د اکثریت مشر چاک شومر وویل مشرانو جرګه به د مرستو دغې لایحې ته د سې شنبې پر ورځ خپله لومړۍ رایه اچونه وکړي. د نړۍ د ګڼو رهبرانو تر څنګ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د امریکا دا اقدام به د زرګونو کسانو د ژغورنې سبب سي. د روسیې حکومت هم په دې باب عکس العمل ښوولی او کرملین ویلي د امریکا اقدام به د اوکراین د رژیم له کبله په اوکراین کې د نورو مړینو سبب سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د مشرانو جرګې له تصویب وروسته به د مرستو دغه لایحه سمدلاسه توشیح کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي چې د اوکراین لپاره د مرستو رسول شایي په چټکۍ سره پیل سي. د مالی مرستو په دې لایحه کې د اسرائیل د ملاتړ لپاره هم 6.8 میلیارد ډالر په پام کې نیول سوي او له دې جملې څه باندې 9 میلیارد ډالر په غزه کې د بشري مرستو لپاره ځانګړي سوي دي. بلخو په سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره 8 میلیارد ډالر اختصاص سوي او د دغو پیسو 2 میلیارد د تایوان او نورو کلیدي متحدانو د بهرني پوځي تمویل لپاره په پام کې نیول سوي دي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ پرون د مرستو د دې لایحې د تصویب هرکلی وکړ او ویلي دي چې اوکراین به له هغو وسلو چې د ناتو د متحدانو لخوا ورته ورکول کیږي په استفاده د روسیې جنگي ظرفیتونه ختم کړي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک چې د خپل گاونډي اوکراین لپاره د پوځي او نورو مرستو ملاتړ دی ویلي هیله مند دی چې دا د اوکراین لپاره ډیر ناوخته نه وي. د اروپایي شورا مشر شارل میشل ویلي د امریکا د استازو جرګې د رایه اچونه کرملین ته یو څرګند پیغام رسوي. د ده په وینا هغه کسان چې پر آزادۍ او د ملګرو ملتونو پر منشور باور لري د اوکراین او د اوکراین د وګړو ملاتړ ته دوام ورکوي.
له خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د پنهښه کولو او نیولو څو پیښو افغان کډوالو د غرض د هغوی ملاتړ یو شمېر سازمانونه اندېښمن کړي دي.
د راپورونو لمخې په تازه پیښه کې د پخواني جمهوریت نظام د ملي امنیت او سرتیری په پنجاب ایالت کې وژل شوی او درې نور افغان کډوال د پاکستان په اسلام آباد ښار کې لا درکه شوی دي.
په پنجاب ایالت کې د ړنګ شوی جمهوریت نظام د ملي امنیت او پخواني سرتیری وژل کېدل او د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د درې افغان کډوالو ورکېدل د بشري حقوقو د سازمانونو او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا اندېښنې راپارولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا چې د لادرکه شویو کسانو له کورنیو سره په تماس کې ده وایي له درې ورځو وروسته لا هم د دغو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د دې شورا مشر میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل
د پنشن بیرای سدری کسان لا درکه کیږي د کورنۍ غړي پولیس او مربوطه ارګانونو ته مراجعه کوي. هغه ته هیڅ منفی او مثبت جواب نه ورکول کی. یو بل ځوان چې نوې پاکستان تر اغله او په شهادت رسی چې دا دندخنی وړل کده داسې پیخو مخنیوي غونی شي کلوال با خدای مکړه په رواني ناروغي وخت شاو یو لوی انساني ناورین برامست شي.
پس نمابات کې د افغان کډوالو د شورا د معلوماتو لمخې د بلخ ولایت اوسیدونکو حاجی عبد الواحد رسولي او حاجی نسیم او د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو سید حرمت الله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لادرک شوې او د درې ورځو په تیرې دوه هم د دوی د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. دغه شوراوی د تخار ولایت اوسیدونکو د ملي امنیت په خوانی سرتیری سید نور چشل ورځې وړاندې لیران څخه پاکستان ته راغلی و د ثور په لومړۍ نیټه د شنبې په ورځ د پنجاب ایالت په سیالکوټ سیمه کې ووژل شو. د ورک شویو کسانو کورنیو د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل چې له موږ سره خبرې وکړي خو د سید نور له کورنۍ سره مو اړیکه روغه نه شوه. په ورته وخت کې په جلاوطنۍ کې د بشري حقونو د مدافعانو د نړیوال فدراسیون په نوم یوه بنسټ هم د دغو قضیو په تاییدولو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت اندېښنې وړ بللی او د هغوی پر ساتنه یې ټینګار کړی. د دغه فدراسیون مشر سمیع الله عزیزی ازادي راډیو ته وویل
د بشری مدافعینو اندېښنه دا ده چې دلته په پاکستان کې د بشري حقونو مدافعین ډېر دي. نامتو کسان، خبریالان، د پانتونونو استادان، وکیلان، قاضیان، څارنوالان، شاعران ټول داسې کسان دي چې په خطر کې دي. باید د ملګرو ملتونو سازمان او کډوال منونکي بنسټونه د هغوی ساتنه وکړي او خوندي هیوادونو ته د هغوی د لیږدولو لپاره جدي اقدامات ترسره کړي.
د فدراسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د وروستیو پیښو په اړه یو اعلامیه هم خپره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله ډېری افغان کډوال خپل هیواد پرېښی او له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې نورو هیوادونو ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د څېړلو انتظار باسي. دغه فدراسیون ادا کړې چې افغانستان ته د ډېری دغو کډوالو ستنېدل د نیول کېدو، شکنجې او آن د مرګ له ګواښ سره مل دی. د یادونې ده چې تر دې مخکې ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د اسلام آباد ښار په ډیپلوماتیک سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا برید وشو چې پکې ټپي شوی و. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د نننه د دغو پیښو تر څنګ د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم ظاهرا چټکه شوې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته ستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې یوازې د پنجشنبې، جمعې او شنبې په ورځو 992 افغان کډوال له پاکستانه په زور ایستل شوي دي.
د غرض له پاکستان د هغه هیواد د چارواکو لخوا د افغان کډوالو د پزور ایستلو یو شمیر افغان کډوال هم اندېښمن کړي دي. په پیښور کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری له یو شمیر افغان کډوالو سره خبرې کړي دي.
زمانوم طالب دی دلته چکن کاروبار کو
تاسو ته وینا کړی و پولیس ګرځیدا او چې دا چا سره افغان سټیزن کارډونه دي او دوی کورونه درش کول خو بیا چې د اپریل 15 نیټه ته راشوه 93 په دې باندې څه احساس وای تاسو
مونږ بس خوشاله چې پاتی او یې خو خود وکنه چې مونږ بس کو کم خو بځو مونږ سره دا نه وکټونه دي ای سی سی سلوخي موخ یار سم تړلی روان تی ونه چې نن پرې دی لاره کې بیا نیولو نو بیا پازا بیدو خو مونږ دا غواړو چې مونږ دلته پاتې شو کورونه مخکې وو خو وران شوي دي.
جاوید زمون خدا جنستور دی او پیدایش هم د پېښور دی. لکه مخکې به مونږ له خدای ډېر زور او تکلیف راکو چې دوی به کړه د وطن نه وتو خبره کوله خو اوس ورته مونږ ذهن جوړ کړی نو اوس ور ذهني مونږ تیار یو نو که دوی وجزی بس بیا ځو خو لکه مونږ اوس په دې په خپل سر نه ځو چې دلته مونږ خواري ډېره کړې کاروبار هم دی بزنس هم دی او که دوی بچرته داسې وایي چې یو قانوني لاره ورته جوړه کړو که نه نو قانوني لاره خو دا ده چې اوس مثال یو ویزال ته په 4-5 لک روپۍ ده او چې زه دې لاړ شم 4-5 میاشتو کې زه واپسیم نه شم کولی کولې نه پاسپورت شته نو ویزه ملاوي او چې په 4-5 لک روپۍ ویزه لم صحیح ده زه په ټول کور کې مونږ 15-20 کسان یو خو زمونږ په کور کې د کاروبار صرف 2 یا 3 کسان دي نو دا 20 کسان لم چې پاسپورتونه جوړوم کنه نو ته په حساب وکړه کدا په دې پیسو خو مونږ خبره فرانس تم تلی شو جرمنی تم تلی شو چې په 4-4 لک روپۍ مونږ یو ویزه لګو کنه نو کدا خو د عام سړی د وس کار نه دی خدای دې اول داسې کین او کبري تور خمر ووختو کنه بیر ور په دې کینی ولی فرانس ته نو زو ولی جرمنی ته نو زو شل 1.5 لک روپۍ باندې خپ خو خلک زی خو ټول خلک روان دي زمونږ د کلو نه خلک روان دي
مانو نعمت مونږ ته د کابل یو خاص کابل یو یاره مونږ په دې وجه پریشان کړی مونږ پیدا شوی په دې پیښور کې او د مونږ پلر غنۍ راغلی و یاره مونږ کور تلار شو چې د ماجر والا ګول سه حساب دا بل زمونږ خپل یو خپلوان دی غی تل د کور اراده او کاغی چې ودرې دا معلومات شي چې دلته پاتې شو لاړ شو سو کو نو ټوله ټینشن کې چولی یو خو د روزګار د نفقه ټینشن دی بل خو د اوسېدلو نه ټینشن دی نو یاره عام زمونږ وطن دی دام زمونږ وطن دی خو مونږ دلته ټول روزګار سیستم برابر دی چې هلته زو بیا زمونږ لبل نسل به خوشحالي مونږ به بیا روزګار حساب سره نور خو هم زمونږ وطن دی دام زمونږ وطن دی یو پسې بد نشو ویل
نو مې راحت الله ہے مونږ خو خپل دا پیوار لرو نو مونږ ته خو لا فعلاً څه مشکل نشته نو هغوی خو کم یو غیر قانوني او خو لاړو
چې چا سره پیوار کاډي نو دوی ته 300 ډالره نفر ورکوي چې افغانستان ته ځي نو تاسو به دا خوښوئ چې دا ډالر اوس داسې ښایي چې یو این ایچ سی آر یا زیاتوي تاسو لپاره نو بیا به ځئ که نه
نو مونږ خو چې کاروبار دلته وي که نه کاروبار خو مونږ دلته کوو مونږ خپله دلته خوشحال یو فلحال او مونږ وایو چې پاتې شو لا به
په پېښور کې د یو شمېر افغان کډوالو څرګندونې مو واورېدې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې وروستۍ تاوتریخوالي د غرض د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ هم ناوړه اغیز کړې ده د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ چارو مسؤلینو په دې باب چې په څه ډول کولی شي سوداګرۍ ته وده ورکړي خبرې کړي خو یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د پاکستان سیاستونو تر ډیره افغان سوداګر زړه نازړه کړي چې پر دې لاره سوداګري وکړي
د پاکستان د لاهور د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس کاشف انور وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د قناعت وړ نه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د پیاوړتیا لپاره باید اساسي او ګډ ګامونه پورته شي د ځینو پاکستاني رسنیو د راپور له مخې نوموړي د خبره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی له پلوي او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی له مشر خان جنرال کوزي سره په کتنه کې کړې ده پاکستاني رسنۍ بزنس ریکارډر راپور ورکړی چې کاشف انور په دې ناسته کې ویلي چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو تبادلو کچه 522 میلیونه ډالره ده چې د بانکي چینلونو د رامنځته کېدو په صورت کې پرمختګ کولی شي په دغه راپور کې د هغه په حواله ویل شوي چې دغه تبادلې کولی شي څو برابره زیاتې شي او دا مهال د سوداګریزې تبادلې زیاتره برخه د درملو غالۍ وریجو د موټرو پرزو او داسې نورو برخو کې ده په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې مشر خان جنرال کوزي په دې غونډه کې وویل چې افغانستان له پاکستان سره د سوداګریزو راکړو ورکړو د زیاتولو غوښتونکی دی هغه زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي بې ثباتۍ د دواړو لورو پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی او له همدې امله د پاکستان د بازار ونډه ایران ته لیږدول شوې او د افغانستان او ایران ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري له 3 میلیارد ډالرو زیاته شوې ده په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګري کوي ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي او بانکي ستونزې د سړکونو خرابوالی او د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر وړاندې د پاکستان لخوا د لارو تړل کېدو د دوی سوداګري زیانمنه کړې او د هیواد سره د دوی د سوداګرۍ د کچې د ټیټېدو لامل شوې ده یو له دغو سوداګرو احمد فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ستونزو تر څنګ د ترانسپورت کرایو زیاتوالی هم دوی ته زیان رسوي
نو په عام وخت کې چې مثلا مونږ ته یو موټر له پاکستان څخه راځي تر جلال آباد پورې نو په یو نیم لک پاکستانی کالدارو موټر ملاویږي چې کله به دغه شان ازدحام جوړ شي یا روډ بلاک شي یا تورخم دروازه بند شي نو دغه کرایانې د یو نیم لک نه تر سلور نیم لک پورې ځي نو چې بیا د دې اثر زمونږ په ملت باندې خساره رسیږي
د تازه میوې یو سوداګر امید حیدری ازادي راډیو ته وویل
بشتر $100 میلیون مو
له $100 میلیون څخه ډیر موږ په سوداګرۍ کې له پاکستان سره زیانمن شوی او دا د دې لامل شو چې پاکستان کې صادرات کم شي په خوا کلونو کې موږ ډیره سوداګري درلوده او د پاکستان له ترانزیت څخه مو استفاده کوله خو څه کال سوداګر دې تعول شول چې بدیل لارو ته مخه کړي
پاکستان هم وارد بکنه او همچنان تاجرای مو روادار بسازه کې برای بدیل سو برن
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې هیوادونه باید خپل سیاسي او سوداګریزي اړیکې معلومې کړي او سیاست باید پر سوداګریز بهیر اغیز ونه کړي.
تلاش برای شبکه حکومت افغانستان بداف
حد سده وشي چې د افغانستان حکومت د نورو هیوادونو سره په خپلو اړیکو کې د افغانستان ګټې اساسي اقتصادي اړتیاوې رعایت کړي او له هغو هیوادونو سره د داسې چلن ونه کړي چې د افغانستان اقتصادي اړیکې پرې اغیزمنې شي. باید د سیاسي نرموالي څخه استفاده وشي سو وشي کولای نور هیوادونو سره اقتصادي اړیکو ته زمينه برابره
کړي، د زمینی هرشي بشتر رابط تجارتي با اقتصادي یو کشورها فراهم بسس.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر یو کال کې د پاکستان حکومت څو ځلې له افغانستان سره خپلې لارې په بیلابیلو پلمو د سوداګریزو باروړونکو موټرو پر مخ وتړلې، چې له امله یې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته په لکونو ډالره زیان اوښتی دی.